په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې موزنوري است نوري هرکلی کوم. وابوري چې د افغانستان سوله او ثبات بنن د امریکا او پاکستان د مشرانو د بحث یوه مهمه برخه وي. عمران خان او ولسمشر ډونالد ترامپ نن د لومړي ځل لپاره په سپینه ماڼۍ کې سره ګوري. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې او جګپوړي چارواکي وایي چې ولسمشر ترامپ به نن د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان فشار راوړي چې په خپل هیواد کې د ترهګرو او سخت دریځو ډلو په وړاندې جدي مبارزه او د افغانستان د سولې په اړه بشپړه همکاري وکړي. لږ تر لږه لس تنه د سوریې په شمال غربي سیمه کې په هوایي بریدونو کې وژل شوي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ګوند د هیواد د پارلماني انتخاباتو ډېرې رایې ګټلې دي. خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د پاکستان پر صدر اعظم په فشار راوړي چې په خپل هیواد کې د ترهګرو او سخت دریځو ډلو په وړاندې جدي مبارزه او د افغانستان د سولې په اړه بشپړه همکاري وکړي. دا خبره د ترامپ د ادارې یو جګپوړي چارواکي خبر اعلان ته کړې ده. ټاکل شوی دواړه مشران نن په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. له متحده ایالاتونو څخه عمران خان داسې مهال کتنه ترسره کوي چې د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې ترنګلې دي. واشنگټن هڅه کوي چې په افغانستان کې 13 کلنه جګړه پای ته ورسوي. په عین حال کې د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي هیله لري چې امریکا د افغانستان د سولې او ثبات په خاطر پر پاکستان لازم فشارونه راولي. موږ هیله منو چې امریکایان د پاکستان د پالیسیو د بدلون لپاره اړین فشارونه وارد کړي. دا سفر لکه څنګه چې خپل امریکایانو ورته اشاره کړې، دا سفر نه دی چې کوم هیواد ته امتیاز ورکړل شي، بلکې پرته له دې چې پاکستاني لوري ته په واضح توګه وویل شي چې هغوی د خپل سیاستونه بدل کړي. عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه لومړی ځل دی چې امریکا ته سفر کړی، او هغه هم داسې یو وخت چې هیواد له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د ځانګړو عملیاتو پر مهال له دوی سره پوره همغږي نه کیږي. د لوګر د امنیت قمندانې ویان شاپور احمدزي بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل د لازمې همغږۍ د نشتوالي په خاطر نړیوالو ځواکونو او افغان قمندویانو پل عالم ښار ته نږدې وړ مشپه د افغان سیمه ییزو او پولیسو پوسته هدف ګرځولې ده.
وای ایساف همدارس کمانډو ځواکونه منصرو دوی ځمکني راوي عملیات زموږ پر امنیتي پوسته تر سره کړي. یو تن په یاد عملیاتو کې زموږ سیمه ییز پولیس شهید شوی دی، همدارا درې تن نور ټپیان دي. د دغسې عملیاتونو عمده ستونزه دا ده چې لوګر امنیتي رهبري دوی نه په جریان کې کوي، دوی سره عملیات نه شریکوي.
افغان کماندو ځواکونو په افغانستان کې میشتو بهرنیو پوځیانو په لوګر کې د دې عملیاتو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. له دې مخکې د زابل سیمه ییزو چارواکو انتقاد کړی و چې په سیمه کې د روانو عملیاتو په مهال ورسره لازمه همغږي نه ده شوې. په آب کمری کې تېره اونۍ په یوې پیښه کې د کماندو ځواکونو لسګونو تنه د طالبانو په لاس ووژل شول. د افغانستان د تکواندو تنکیو ځوانانو د آسیا په سیالیو کې خپل لومړی مډال پرون وګټه. د افغانستان د تکواندو فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د آسیا د تکواندو لوبې د اردن په کوربتوب له پرونه د 2 آسیایي هیوادونو د 1318 تکواندو کارانو ترمنځ پیل شوي. افغانستان د تنکیو ځوانانو تکواندو کاران دې لوبې ته استولي چې له ډلې مرتضی صالح د برونزو لومړی مډال خپل کړی دی. هغه د تکواندو بنسټګر هیواد جنوبي کوریا او چین تایپی ته ماته ورکړه. بل افغان لوبغاړي شهرام د سعودي عربستان لوبغاړی مات کړی. نن به هم ځینې افغان تکواندو کاران په دې سیالیو کې د خپلو سیالانو په وړاندې ولوبېږي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. لږ تر لږه لس تنه د سوریې په شمال غربي سیمه کې په هوایي بریدونو کې وژل شوي. دا سیمه د بشر الاسد د رژیم د مخالفو ډلو تر کنټرول لاندې ده. د سوریې د بشري حقونو لندن میشت ډله وایي چې پیښه په کفوروما سیمه کې شوې. د سوریې دولتي خبري آژانس ویلي چې د دې هیواد پوځ په همدې سیمه کې د توندلارو د یوې حملې مخه نیولې ده. د سوریې د بشري حقونو ډلې دغه راز ویلي چې په کفوروما سیمه کې د سوریې د هوایي بریدونو په نتیجه کې د یو ماشوم په ګډون شپږ تنه وژل شوي. د دې ډلې په خبره په خان شیخو سیمه کې هم د روسیې د هوایي بریدونو له کبله د ملکیانو د دفاعي ډلې د پوځیانو یو غړی وژل شوی. د سوریې دولتي رسنیو همداراز راپور ورکړی چې د پالمیرا ښار په ختیځ کې د کیمیاوي موادو وړونکی ریلګاډی د ماین د چاودنې په خاطر له پټلۍ اوښتی او ځینې سورلۍ ژوبلې شوي. ویل کېږي چې داعش لا هم په پالمیرا کې فعاله دی. د اوکرين د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ګوند د هیواد پارلماني ټاکنې ګټلې د ملت د خادم ګوند چې زيلنسکي نوې جوړ کړي په پارلماني ټاکنو کې په سلو کې څلور څلوېښت رایې خپلې کړې دي. دا د اوکرين خپلواکۍ را وروسته د پارلمان په ټاکنو کې تر ټولو لوړه سلنه رایې دي چې یو ګوند په یوازې سر ګټي. د مسکو ملاتړی اپوزیسیون په دوهم ځای کې دی او 12% رایې خپلې کړې دي. اوکرين د پارلمان پرونۍ ټاکنې یوازې د پارلمان نیمایي برخې ته ځانګړې وي او نیمایي نور وکیلان مستقیما له ولسوالیو انتخابیږي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. کداوز نن نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پړه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان سوله او ثبات به نن د امریکا او پاکستان د مشرانو د بحث یوه مهمه برخه وي. ولسمشر ډونالډ ترامپ د لومړي ځل لپاره په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره ګوري. د افغانستان حکومت هم دې کتنې ته ځینې هیل لري.
امیدوار هستیم که امریکایی‌ها در قسمت تغییر سیاست یا پالیسی‌های پاکستان فشارهایی که لازم است وارد بکنند.
خب پوښتنه دا ده چې آیا پاکستان به د امریکا فشارونو ته غاړه کېږدي او هغه څه چې لازمه ده د افغانستان د سولې او ثبات لپاره رښتینې مرسته وکړي؟ په دې اړه د چارو د یو کارپوه نظر اخلو. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل شوي، خو آیا حکومت یې د ساتلو لپاره کافي سرتیري او امکانات لري؟
دا چې د مرجې عملیات منګه شروع کړی هغه په څو بکسو کې دي او بیا خپل پایګاو پکې ځای په ځای کوو. پوستې جادیږي، بلاخر خلک به په سهولت کې ژوند کوي.
د کونل د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي د اسدآباد او نورستان مرکز پارون ترمنځ سړک قیر کول غواړي او په همدې خاطر دغه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې.
د ننګلام نه د ګوسلګه پورې د شپږش کیلومتره لاره ده او دا ټوله کچه ده چې په دې لاره باندې دا زنانه زیه واغ هسپتال ته چې غزلې رسیږي هغه یې مړی او یې ماشوم مړی.
په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ بیا د کانګرس په هغو څلورو ډیموکراتو غړو انتقاد کړی چې پر ده د سیاستونو په خاطر انتقادونه کوي او د عدالت په لټه او ستاسو د ورکو شو ځانو د لټې دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سل شر پنځه څپه صافه وازی اوریدل شي. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته مخکې. په خبرونو کې هم واوریدل چې د افغانستان سوله او ثبات به نن د امریکا او پاکستان د مشرانو د بحثي یوه مهمه برخه وي. ټاکل شوی چې نن ولسمشر ډونالډ ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وګوري. هم سپینه ماڼۍ او هم د پاکستان حکومت تایید کړی چې ترامپ او عمران خان به د ګڼو نورو مهمو دوه اړخیزو مسایلو تر څنګ د افغانستان د سولې او ثبات په اړه بحث وکړي. دا چې آیا په دې کتنه کې به ترامپ پر عمران خان لازم فشارونه راوړي چې د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې هیواد لازم همکاري وکړي، په دې اړه د چارو له یو کارپوه سره غږیږو. خو لومړی به د دې کتنې په باب لنډ راپور له صفي الله ستانیزي واورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ به نن دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات او نورو مهمو دوه اړخیزو مسایلو په اړه بحث وکړي. د افغانستان حکومت وایي چې له امریکا تمه لري څو پر پاکستان اړین فشارونه راولي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په خپلو سیاستونو کې بدلون راولي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي بیګا ازادي راډیو ته وویل مو کله منیو چې امریکایان د پاکستان د پالیسیو د بدلون لپاره اړین فشارونه وارد کړي. دا سفر لکه څنګه چې خپل امریکایان ورته اشاره کړي، دا سفر نه دی چې کومي واټ امتیاز ورکړل شي، پرته لدې چې پاکستانی لوري ته په واضح توګه ویل شي چې هغه د خپل سیاستونه بدل کړي. د طالبانو د لملاتړ لاس په سر شي او بل اخر د پاکستان په خاوره کې د طالبانو د پټنځایونو د لمنځوړلو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. په تاسف سره چې تر اوسه د جدي اقداماتو شاهد نه وو او د پاکستان له خاوري زموږ د هیواد پر ضد نا اعلان شوی جګړه باید بند شي او زموږ خلک په سوله کې ژوند وکړي. د افغانستان حکومت تل انتقاد کړی لکه څنګه چې لازمه ده پاکستان د افغانستان د سولې لپاره همکاري نه ده کړې. عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه لومړی وار دی چې امریکا ته سفر کړی او هغه هم داسې یو وخت چې هیواد یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د دغو ستونزو یو لویه برخه وروسته له هغه محسوس شو چې امریکا تیر کال په پاکستان سلګونه میلیونه ډالره بند کړل. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبره پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې امریکا تیر ایستې ده. د پاکستان استدلال بیا دا دی چې دوی په خپله د ترهګرۍ قربانیان دي او تر خپلې وسې هڅه کړي چې له تروریستانو سره مبارزه وکړي. پاکستان د جون په 8مه د افغان ولسمشر اشرف غنی کوربه هم و او ژمنې کړي چې د افغانستان د سولې او ثبات پر اوستلو کې به هڅې کوي. آیا واقعا به امریکا د افغانستان د سولې او ثبات لپاره پر پاکستان لازم فشارونه راولي او دا هیواد به اړ باسي څو مرسته وکړي؟ همدا پوښتنه مو د ناټو د پخواني سلاکار او د افغان حکومت له اوسني منتقد واشنگتن میشتي شفیق همدم څخه کړي ده.
د افغانستان د سولې مسله د عمران خان د پاره وسیله ده چې ښاغلی ترامپ سره وګوري. خو د پاکستان جندا ټول اقتصادي ده چې پاکستان ته څنګه نور مالی مرستې ترلاسه کړي او ځینې تعزیرات چې د امریکې لخوا په هغه کومکونو وضع شوي هغه دې له منځه لاړ شي. خو بدون شکه چې ترامپ به خامخا ورنه غوښتنه کوي د افغانستان د سولې لپاره د دوی د مرستې او ملاتړ، مګر زه شخصا په دې باندې شکمن یم او ډاډمن نه یم چې واقعا پاکستان صادقانه کوم شی چې دلته وعده او تعهد کوي برته هلته په افغانستان کې په سیمه کې هغه تطبیق کړي.
همدم پر افغان حکومت انتقاد کوي چې په لوی لاس یې د خبره له امریکا سره په وروستیو څو میاشتو کې سیالي کړي او ځان یې منځوي کړی دی. افغان حکومت وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د سیمې خاصتا پاکستان همکاري اړینه ده او دا هیواد باید په هغه اجماع کې رغند رول ولري چې افغان حکومت یې د جوړولو په لټه کې دی.
و موریدل چې د افغانستان سوله او ثبات بنن د امریکا او پاکستان د مشرانو د بحثي و مهمه برخوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ګوري. د افغانستان حکومت هم دې کتنې ته هیله من دی چې ولسمشر ټرمپ به وکولی شي چې د پاکستان پر صدر اعظم لازم فشارونه راوړي چې د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې همکاري وکړي. له کابل د افغانستان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی هم د شبه سره د ټلیفون په لیکه دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلام عرفت.
ستانکزی صاحب، په راپور کې مو مخکې واورېدل چې دواړه مشران نن په سپینه ماڼۍ کې سره ګوري. افغانستان هم دغه کتنه له نږدې څاري. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله من دي چې امریکایان د پاکستان د پالیسیو د بدلون لپاره اړین فشارونه وارد کړي. فکر کوي چې دغه سفر به ښه فرصت وي یا دغه کتنه به دا فرصت ترامپ ته برابر کړي چې هغه څه چې لازمه ده د افغانستان حکومت یې ترې هیله لري پر پاکستان فشارونه راوړي؟
وضع ته په کتو سره او د قطر د مذاکراتو په پاملرنې سره باید ترامپ او د اداره باید پاکستان صدر اعظم او د پوځي کسانو چې د پاکستان کې د سیاست اصلي چلوونکي دي لازم فشار راولي. اما تجربه ته په کتو سره چې امریکایان وار وار د پاکستانیانو لخوا استعمال شوي دي، دا احتمال هم وجود لري چې پاکستان یو ځل بیا یو فرصت په لټه کې یو فرصت ترلاسه کړي. ان منظور دا ده که چېرې دا خبرې یوازې تشویقي اړخ ولري پایله به مثبت نه وي، اما که چېرې د فشار په نتیجه کې لازم فشارونه راشي دقیقا به پاکستان په خپلو سیاستو کې تغییر راوړي.
سنګه زه سپدې ته په پام سره چې د پاکستان له صدر اعظم هغه څه چې لازم ده او امریکا ته د دولتونو یا د حکومتونو مشران په رسمي سفرونو زی د هغه تود هرکلای پرونونه شو، هغه دولتي پروتوکول نه درلود، حتی د هوایی دګر هم په یو بس کې تر ترمینل پورې ولاړ، څوک د ترامپ د ادارې هیڅ یو چارواکی هم د هغه هرکلی ته نه ورغلی. دغه اړیکو ته سړو اړیکو ته په پام سره څنګه کولای شي چې پاکستان د ولسمشر ټرمپ اداره قانع کړي چې د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې همکاري وکړي؟ پاکستان تل د امتیاز په لټه کې دی. پاکستان ته باید یو څه ورکول شي چې یو څه ورکړي.
زه فکر کوم چې هغه مایل اقتصادي فشارونه چې په پاکستان باندې راغلي خصوصا د ټرمپ د جنوبي آسیا د ستراتیژۍ د اعلان نه وروسته زما باور دا ده چې کیدای شي پاکستان هڅه وکړي ځان له دغه فشار نه بچ کړي او هڅه وکړي امریکایان ته قناعت ورکړي چې دوی هغه تعریف چې امریکایي کوي دوی په هغه ډول نه دي. ځکه له قرار نه داسې معلومېږي دا خپله د پاکستان د پوځ زوی درستي د هغه نوی د ایسای مشر د دوی تک یو ډول د امریکایانو د فشار علایم او قرائن ښیي چې دوی فشار راوړي. خپله د عدم تود استقبال او د پروتوکول نوتلی استقبال خپله یو ډول فشار ګڼل کېږي. د مال نظره بلان امریکایان په دې هڅه کې دي چې د سیمې د کنټرول لپاره پاکستان له ځانه سره ولري، اما هغه پاکستان چې هغه باید د واشنګټن تابع وي.
سنځس به یو بل موضوع چې مخې راپور کې مو واوریدل، ځینې د افغانستان دولت هم د انتقاد ګوته نیول کېږي، وایي چې د پنړیوال ډګر کې په تېره بیا له خپل مهم متحد امریکا سره اړیکې هغه څه چې باید وای نه دي. مخکې په راپور کې هم دې ته اشاره وسوه، د امریکا پاکستان او افغانستان درې اړخیزو اړیکو ته په پام سره ویل کېږي چې د ترامپ اداره د افغانستان د حکومت په نسبت له پاکستان سره غواړي چې خپلې اړیکې پیاوړې کړي او د افغانستان اړیکې ډېرې کمزورې دي. آیا وضعیت هم داسې دی؟
زه به کوم چې په تاسو سره چې کابل هغه لازم مناسبات چې باید واشنگتن سره ساتلی وای یا له خپل بینالمللي په اطلاعاتو د سیمې له هېوادو سره ساتلی وای، هغه یوازې په شار په سطح ترې پاتې شول او تاسو وینئ چې د کابل واشنگتن تر منځ روابط ډېر توضیل نه دي. اما دک شک نشته چې که پاکستانیان یا امریکایانو اوامر ومني یا د هغوی هغه هدایات او د اهدافو دپاره ورسره ملګري شي، موږ به ثانوي حالت ځان ته ونیسو. د لپاره چې پاکستان د امریکا پخوانی دوست ده، پاکستان موقعیت ده، په کتو سره پاکستان پوځي طاقت دي، ده په کتو سره زه فکر کوم چې پاکستان دا چانس لري.
بله، نصرالله ستانکزی، له تاسو نه مننه. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی له کابله په واشنگټن کې، البته په سپینه ماڼۍ کې، د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د نننۍ کتنې په اړه نظر سره شریکو. البته له دې پلوه چې دغه کتنه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره څومره مهمه ده، او د ولسمشر ترامپ یا په خپله ولسمشر ترامپ به څومره وکولی شي پر پاکستان فشار راوړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې هغه څه چې لازمه ده همکاري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 1.5 په صافه وځي اوریدلی شئ. او سمزو هلمند، د هلمند په مارجي ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل شوي، خو آیا حکومت د ساتلو لپاره کافي سرتیری او امکانات لري؟ چارواکي وایي په مارجي کې د هغو بهرنیو اتباعو په ضد عملیات پیل کړي چې طالبانو ته مشهوري او د لویو حملو طرحې ورکوي. مارجه چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو یو له لویو مرکزونو بلل کېږي، امکان لري په بشپړ ډول تر دولتي حاکمیت لاندې راوست. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی چې د مارجې د عملیاتو یوې سیمې ته ورغلی وایي د افغان سرتیرو سره د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ عملیات اسانه کړي دي، خو په ځکه د کرل شوو پیچلو ماینونو د موجودیت له امله دغه عملیات تکنی مخته ځي.
د بهرنیو ځواکونو د جنګي هلیکوپټرو تر څنګ ځینې نورې الوتکې هم په هوا کې ګرځي چې موږ یې نه وینو. دوی د هوا د لارې د افغان سرتیرو ملاتړ کوي چې دمګړی د مارجې تر کیمپ پور ها خوا د ولسوالۍ مرکز ته د لارې د خلاصولو لپاره عملیات کوي. موږ د ملي اردو د اکمالاتي موټرونو او هموی ټانګونو سره د څلور جمپا په نوم مشهورې سیمې ته چې مارجې ته د غځېدلې لارې پر سر پرته ده راغلي یو. دلته کراری د خو زموږ څخه 2 کیلومتر لویدیز لور ته چیرته چې عملیات شروع دي خال خال ډزې اورېدل کېږي. د عملیاتو له سیمې ډېری ملکي کسان وتلي دي، خو یو شمېر یې د مجبوریت جګړه زغمي او پر کورنو پاتې دي. که څه هم چارواکي وایي د معلوم مقاومت سره نه دي مخامخ سوي، خو د سیمې یو اوسېدونکي راته وویل کله کله درنه جګړه کیږي.
یعنی دغه چې د عملیات راغلي دي چې وطن درو تکلیف ورنی کی نه ځوان نه و دنیا ته نه و سرته و دا ټول پامن کیسی ان شاء الله وطن د دې سره هیڅ څنګه مشکل نه لري. خو ما صرف دا کده چې دی پامن کی چې وطن پامن کی او چې وطن یې زهیر کی وطن جن سر خوږی سلو دا شی کشری ځغلا و دنیاي تاوان ورساو انو بس دخلګو مخشنی واشته د دولت نن
مرجه د تیر څلور کلون رئیس د طالبان پولکا کې چې د هلمند د دولتي مسولونو په خبره په دې ورستوي کې د هغه ځای په نور سیمو کې پر افغان سرتیرو او یو شمیر اهدافو لوی او حساس بریدونه پلانېدل. په عملیاتو کې د بوختو سرتیرو نه دوو وسیم تلاش او سید حسن راته ویل دوی ښه پیل کړی دی او تر دې دمه تلفات هم نه لري خو ماینونه ډیر کرل سوي دي. اما دوی د کشف او خونسا اتوان لري
خام هنګي سره موږ د عملیات شروع کړی دی. ډیر پرمختګ کم کړی دا د تاریخ نور په ساحو کې او ډیر موږ دشمن ته ماته ورکړی ده.
موږ په دې عملیاتو کې هیڅ خنډ نه لرو. د دشمن په حساب باندې دشمن په ماته دی او پات سو مینونه دی لوی لارې بندې کړي دي هغه موږ تن نه راکړي ان شاء الله. امنیتي ځواکو لاره هیڅ وخت نه ده بنده شوې او موږ دوامدار خپل مینونه شنډو او مخ پر وړاندې روان.
که مرجه بیرته له طالبانو ونیول سي نو دا به درېیمه لویه او د نفوسو ډکه ولسوالي وي چې د 2013 میلادي کال راهیسې د افغان ځواکونو لاسته لویږي. د هلمند والي وایي تر دې دمه ډېرې لاسته راوړنې لري او په عملیاتو کې بوخت سرتیري توانېدلي دي چې د طالبانو د جنګ لومړۍ کرښې ماتې کړي. خو آیا افغان سرتیرو په خپل کم تشکیل او لږو امکاناتو سره مرجه ساتلی سي؟ والي تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل دوی د تشکیل او امکاناتو په برخه کې ستونزه نه لري او تر هغو به عملیاتو ته دوام ورکوي چې ټول مرجه تر خپل ولکې لاندې راولي.
اوسنی عملیات خو د تصفیه دپاره دی مګم دا چې د مرجې عملیات منګه شروع کړی هغه په څو بکسو کې دي او بیا کله چې بکسې په نوبت سره بکسې زو او خپل پایګاو پکې ځای په ځای کوو پوسټ جادیږي بلاخر خلک به په سهولت کې ژوند کوي. نو موږ هغه اهداف چې په مارجه کې راځي او خلک په نادلی او ناوا او خپل په مارجه کې په تکلیف کړي په دغه اهدافو باندې عملیات کړو د دې په خاطر موږ دغه عملیات ترسره کړو.
والي وویل په مارجه کې عملیات اکثره پر هغه بارنیو اتباعو متمرکز دي چې وسلوالو ته د خطرناکو بریدونو تریا او لارښوونې کوي. خو د طالبانو ویاند کاری محمد یوسف احمدی دا خبره رات کړ. احمدی په ویل کلی ټلیفوني پیغام کې ازادي رډیو ته ویل دي چې دوی د جنگ او ترهو په برخه کې هیڅ ډول بارنوي تړتیا نه لري او دا د حکومت تبلیغات یې کړی دي. کتون کې وایي چې حکومت د مرجه د ساتلو لپاره اضافي سرتیري او تر عملیات وروسته د شی حکومت تاریخ زمينه برابر نه کړي. د دې پراخ او د نشي توکو د کاروبار له ادرسه مهمه ولسوالۍ ساتل د نادلی او ناوی په چیر چې تیر کال افغان ځواکونو د طالبانو ونیولې اسانه نه دي. د ولسوالۍ د لشکرګاه په لویدیځ کې ده او په 2013 میلادي کال کې ځکه ډیره مشهوره سوه چې تر 15,000 ډیرو افغان او امریکایي سرتیرو یې د نیولو لپاره د مشترک په نوم عملیات وکړل چې هغه مهال ایله اته میاشتې وروسته پکې د شی حکومتدارۍ او امن زمینه برابره سوه. محمد الاستایی د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کونړ د چپېدرې ولسوالۍ اوسېدونکو د اسدآباد او د نورستان د مرکز پارون ترمنځ سړک قیر کول غواړي او په همدې خاطر دغه لارې د ټرافیکو پر مخ تللې. یو شمېر معترضینو ازادي راډیو ته وویل کلونه وشول چې د مرکزي حکومت او ولایتي ادارو لخوا ورسره د دغه سړک د قیر کولو ژمنې کېږي خو تر اوسه پورې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال د چپېدرې ولسوالۍ د انګل سلک سیمې ته ورغلی دی.
دا د هغو لسګونو قومي مشرانو ځوانانو او ماشومانو غږونه دي چې چا د چپې درې ولسوالۍ په ګلسلک کې د پارون اسدآباد سرک د دې د پاره تړلې چې د یاد سرک د قیر کولو په اړه حکومتي مسولین خپلو کړو ژمنو ته د عمل جامه واغوندي. حاجي خانزادګل او حاجي رسول خان ازادي راډیو ته وویل
د ننګلام نه د ګلسلک پورې 2.5 کیلومتره لاره ده او دا ټوله کچا ده. ابدی کچا مانه چې د دې ځنه زنانه ورو تکلیف کی هغه هسپتال ته وړو بلار کې رانه مړ کېږي چې بدې لار مانه دا زنانه زیه واغه هسپتال ته چې چغسلې رسیږي هغه یې مړ او یې ماشوم مړ او یې سړې زخمی هغه ته چې رسیږي هغه د یینې د پیدو د خاطر مړ
زخمی مړ کېږي چې په څومره اسکر په دې د خام سړې خاطر باندې د بګونو قرباني شو اوان د بګونو قرباني شو د دې توالینو د تشوادو خاطر باندې
خلک وای چارواکو ورسره د یاد سرک د قیر کولو او په اساسي ډول د پخولو بشمیره ژمنی کړي، خو تر اوسه یو هم نه د عملی کړي.
دا د چپیدری ولسوالۍ د مرکزی حکومت د نظر نه ډیره چپه ده. د کونل د سید فضل اکبر د وختونو ولی اسدالله او په د وختونو نیولی شالیزی دار د وختونو سید فضل الله وایدی کلمزه عبدالستار جلالا خان دوی ټول موږ سره وادې دي سره کولې تر اوسه پورې د سرک زموږ پوښ نه شو.
اوسونه ریزی او احکام د باسر بدل د جمهوری پوری پتر اوسه پر یو احکام هم سته ونرسه.
دوی وای مرکزی او ولایتي اداره ورسره توپیریز چلن کوي. خلک وای تر هغه بعد پارون او سدابال لاره بند وساتي چې تر څو حکومت د سرک جوړولو کار نوی پیل کړي. عبدالشکور اکبر زیوای
زمون غوښتنه دا ده د والي صاحب نه د رئیس جمهور نه د چپ ادارې سرک دی زر تر زره د پخېدو کار دی پیل تر هغه پورې موږ له خپل لاریونه کو سوله ییز لاریونه تر څو پورې چې سرک کار شروع شي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته د دوشنبه په ورځ ومنله چې د چپی درې ولسوالۍ سرک زیات خراب دی او دوی هم د یاد ستونزې د هواري د پاره لاس پکار شوې دي.
دا سرک منظور شوی ده په مجلب خاطر چې د مشکل ماجل حل کړی وي. مانګي د ولسوالۍ نه تر د نورستان تر حدود پورې جغل اندازي شروع شوی او ورکاري ختمه شي. بیا له خیره د کیر کارونه هم د چغان نه شروع کی هم د پارونه شروع کیږي.
د یادونې وړ ده چې په 2006 کال کې په کونړ او نورستان کې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته د ګڼو سرکونو د قیر کولو چارې پیل شوې چې په هغه کې د اسدآباد او پارون سرک هم شامل و. له اسدآباد د مانوګي ولسوالۍ تر وردیشه پورې سرک په کمزوري حالت کې قیر کړی شو چې اوس بیرته کنډو کپر شوی او نورې په سیمه کې د جګړو د زیاتوالي په وجه د پخوا په څیر همداسې کوچنی او په بد حالت کې پاتې شو.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم کردیم.
رفراندوم شورت
is not the buildings, not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. او سمي ونړيواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو وار بیا د امریکا د کانګرس په هغو څلورو ډیموکراتو ښځو چې د ترامپ پر پالیسیو تل انتقادونه کوي بیا تند پر هغو تند نیوکې وکړې. ترامپ تېره اونۍ د همدغو ښځو په اړه تندې څرګندونې کړې وې چې په نتیجه کې د ترامپ ضد شعارونه ورکړل شول او ګڼ کسان پرې غوسه شول. سفی ولسانګزي ته به غوږ شو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په خپل ټوټر پاڼه د امریکا د کانګرس څلورو ښځینه غړیو ته په اشاره ویلي چې د ده په فکر په دغو ښځو باندې امریکا ګرانه نه ده او د خپلو خبرو په خاطر دې له امریکا او اسرائیل بخښنه وغواړي. الکساندرا کورتیز، ایانا پرسلی، رشیده طلایب او الهان عمر د امریکا د کانګرس هغه څلور ښځینه غړي دي چې ترامپ پر باندې انتقاد کوي. د دوی څلورو واړو میندې او پلرونه له نورو هیوادونو امریکا ته کډوالي شوي دي. دا څلور واړه ډیموکراتان چې ځان د سکواډ یا ډلګۍ په نوم یادوي په ترامپ د بیلابیلو پالیسیو په خاطر انتقادونه کوي. رشیده طلایب او الهان عمر د اسرائیل د حکومت پر ضد هم څرګندونې کړي. ترامپ تېره اونۍ هم په ټوټر لیکلي و چې د امریکا د کانګرس په هغو څو ډیموکرات غړیو چې امریکا ګرانه نه ده کولی شي بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه شي. هغه دا خبرې د چهارشنبې په ورځ په یو کمپاین کې هم خلکو ته تکرار کړې. د ترامپ د دغو کمپاینی خبرو پر مهال پلویانو دا شعار ورکوه چې الهان عمر دې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ترامپ د همدغو شعارونو په خاطر له سختو نیوکو سره مخ شو. د کانګرس ډیموکرات غړي الهان عمر د پنجشنبې په ورځ ویلي و چې ترامپ فاشستي ایدیالوژي دودوي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د یوې څارونکې کمیټې مشر ایلیجا کامینګز چې له آر افریقا یې ده ترامپ په دې خبرو تو کمپاله وباله. د ترامپ د خبرو په اړه د امریکا صدر اعظم جاستن ترودو هم نظر ورکړ او ویل چې دا څرګندونې د منلو نه دي. فکر کوم چې شوې خبرې ناسمې، دردونکې او هیڅ د منلو نه دي. زه غواړم دا ووایم چې په کاناډا کې باید هر څوک پوه شي چې دلته دا خبرې کاملا ناقانونه دي او اجازه نه ورکول کیږي.
in Canada.
د کډوالۍ په چارو کې د ټرمپ سلاکار سټیون میلر بیا هڅه کړې چې د ټرمپ خبرې توجیه کړي. هغه له فاکس نیوز سره یک شنبه مرکه کړې او ویلي دي ولسمشر ټرمپ واضح کړي چې د هغه بیرته واستوه له شعارونو سره موافق نه و. میلر ویلي د چهارشنبې په ورځ د کمپاین ګډونوالو وطن دوست امریکایانو دا وښوده چې په واشنگتن کې د کیڼ اړخ یو د لانجو څخه ستړي شوي دي. د استازیو جرګې غړي الکساندرا اوکاسیو کورټس چې د سکواډ ډلې غړي ده د ټرمپ د کمپاین ویډیو ته په اشاره ویلي ویډیو له سره وګورئ ښکاري چې په ټرمپ باندې د خلکو شعارونه ښه لګېږي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د عدالت په لټه کې او د ستاسو د ورکو شو ځانو د لټې خبرونې درته خبرو. خو اوس په افغانستان کې 8:30 شوې او ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان فشار راوړي چې په خپل هیواد کې د ترهګرو او استخدریزو ډلو په وړاندې جدي مبارزه او د افغانستان د سولې په اړه بشپړه همکاري وکړي. ټاکل شوې دواړه مشران نن په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د ځانګړو عملیاتو پر مهال له دوی سره پوره همغږي نه کیږي. د لوګر د امنیې قوماندانې ویان شاپور احمدزي دغه څرګندونې تېره شپه ازادي راډیو ته وروسته له هغې وکړې چې نړیوالو ځواکونو او افغان کمانډویانو په لالم خاطر نږدې وړ مشبه د افغان سیمه ییزو پولیسو یوه پوسته هدف ګرځولې وه. په دې پیښه کې یو سیمه ییز پولیس وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د تکواندو تنکیو ځوانانو د آسیا په سیالیو کې خپل لومړی مډال پرون وګاټه. مرتضی صالح د برونز لومړی مډال خپل کړ. د سوریه د بشري حقوقو لندن میشته ډله وایي لږ تر لږه لس تنه د سوریه په شمال غربي سیمه کې په هوایي بریدونو کې وژل شوي. دا سیمه د بشر الاسد د رژیم د مخالفو ډلو تر کنټرول لاندې ده. او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ګوند د هیواد پارلماني ټاکنې ګټلې دي. ملت خادم ګوند چې زلنسکي نوی جوړ کړی په پارلماني ټاکنو کې په سلوګي څلور څلوېښت رایې خپلې کړې دي. د دې خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. خو پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. خو اوس په موږ کې دوه اونیزو خبرونه ده.
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشه بل وي هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورستی دي شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا وري خدای راستي کې زما د یو سر نوښت.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوچی حاضری په ویډیو کې وایي حاضر کی ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د لوګر ولایت د مس عینک د سیمې نه حاجی اکبر خان د سیمې د وسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې کابو اته کال کېږي چې د مس عینک د کان د کیندلو لپاره یو پروژه راغلی او دغه پروژه د دوی په ډیرو کلو کې پیل شوې ده. د وای حکومت ورته نزمکه ورکړه او نه د زمکه په بدل کې پیسې. دغه ستونزه مده قانون او پېټرولیم د وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د حاجی اکبر خان او ورپسې به د قانون د وزارت د چارواکو خبرې واوري.
د انصاف په لټه کې
ستاسو نوم څه دی؟
د ما نوم حاجی اکبر خان دی. میشه د کمیسیون مسؤل یم.
مشکل هم څه؟
مشکل خدا دی چې موږ د امریکا اته کال کېږي یا نه کال کېږي چې کین سره قرارداد کړی دی چې کمپنۍ سره نو لا تر اوسه پورې زمده کوئی استملاک نه ده سویا یا تان راځي خدام ده کډیره په فساد کې کړه. ټول خلک راځي او دلته راځي او بس خپل کمیشن غواړي او ځاتی بیرته ځینو چا ور کړی چا نه ور کړی.
د ځمکه چیرته
پاتې دي؟ میشي آینه کې چې دا کوم تعمیرونه دی جوړ دي. دا د میشي آینه په خاورو په پټه کې جوړ دي.
ها
او دا د میشي آینه په کني باندې دا د چنایانو تعمیرونه جوړ دي. دا د موږ کلی ده.
مخکې د دینه چې دلته تعمیرونه جوړ شي او چنایان راشي دا قرارداد چې وکړو د ځمکه کرنیز ځمکه به ککل
دا صاحب کلی وو دوه کاری درې څلور پنځه کاری زو زر ونه خوتنه د موږ د بادام په میشي آینه غږ په وزارت مادن کې بیا څونه موجود دي. څونه وی بادام او زردالو کلی وو لسو اوس چې کله لاړو پاکستان ته بېرته چې راغلو بس دلته دوی ور ننوتل ذاتي ټول کلي په زور ویست یو موږ نه
ښه دلته به څومره خلک اوسېدل
تقریبا پنځه کلي اوسېدو نو په پنځو کلیو کښې چې سل سل حساب کښې نو څلور پنځه سوه کوره خو
دا کلي د دې مس عینک دغه پروژې سره نږدې وو
دغه د مس عینک پروژه چې دی دا د مږه د حاجي اکبر په کلي زما کور باندې جوړه ده دیوالونه ستا دا کلی بیا له بېخه وښکړل کاریزو ته یې پیپونه واچول چینایانو ته یې اوبه تېرې کړلې دغه مځکې د عادي زراعتي مځکې د قوالې موجودې دي د مالي ټکسه موجود ده هغه یې په لوډرو باندې هوارې کړې دیوالونه یې کتاو کړل یاتان را ځي هغه چې را شي وګوري وایي اسناد را وړئ چې اسناد ورته کوټه کړو هغه وایي چې دا به څه رقم کېږي بیا سکل فیصله را سره وکړه چې دولس لکه روپۍ په جره باندې درکړو دا نورو خلکو دوی پنځلس سوه شپاړس لکه ورکړي دي دا نیچ عینک دی دا سرک په دې مځکو جوړ شوی دی د هو په مځکه کښې
حاجي صاحب دا مشکل هم کوم ځای ته رسولی والي پې خبر دی د لوګر والي
قربان ډېر زیات څه خبر ده والي ته خبر ده ولسوال ته خبر ده وزیر صاحب ته مې عریضې ورکړې چې تا کار خلاص ده د مځکې تصفیه شوې ده سروې شوې ده او د مالي ټکسونه موجود دي هغه وایي چې اراضي ته وي وزیر د اراضي و د معدن دواړه یو دی که نه نو بیا ما دی چې وزیر صاحب دې نه د اسناد را سره موجود دي وزیر صاحب یې لیکلي ما ته معلومات نه کېږي هغه ته یې ورړه هغه ته یې ورړم هغه وایي هغه ته یې ورړه ډېره زیاته تیاره ده خدای دې خیر کړي
نه وزیر چې لیکلي چې دوی ته ځمکې په بدل کښې ورکوي او که نه قیمت یې ورکوي
وزیر وایي لیکلي چې بېخي ما ته هم د دې معلومات نه شته یو وره ورغلم وزیر ته مې عریضه وکړه کافي را سره موجودې دي وزیر وایي زه لا تر اوسه د مس عینک په مځکو نه یم خبر خو مطلب دا ده چې دا ملک یې څوک کار نه کوي او موږ ډېر غریبانان یو موږ اقتصاد ضعیفه ده چې داسې پیسې را سره وایي کار په یو میاشت کښې خلاصېدی
نو آرام خو به نه یي نه ستاسې به دا شکایت کوم ځای ته رسولی که نه
ولا صاحب بینګي جاني ته م رسولی ده مادن ته م رسولی ده دوه وره خپل مارک ته رسولی ده والي د لوګر ته م رسولی ولسوالي کښې خو روزانه سره ناست یو او ډېر زیات خلک تکلیف دي او ډېر غریبانان دي په مشي کښې په خاکي جبار کښې او په غلدره کښې په آیفران کښې په ټولو منطقو کښې خپاره دي ټول خواران
یعنې دا خپل کلی او کور او دا ځمکې م پرېښې اوس نورو ځایونو کښې میشت شوي یستئ
صاحب دومره بې خبره حکومت ته په دغه نه ده حکومت خبر چې دغه دیوالونه معلومېږي دا کلي م کډه کړي دا چېرته تللي دي هېڅ پوښتنه نه کوي عریضه چې وګرځو وګرځو نو دا خبره د مطبوعاتو دنیا ته رسېږي هر سړی چې را ځي دلته خپل کمیشن غواړي زیاتي بېرته ځي
ښه ستا مشکل به ورسوو یو ځای پورې خو به یې ورسوو
ډېر عمر در کړي
د انصاف په لټه کښې
دغه ستونزه مو د قانون او پیټرولیم وزارت له ویاند ښاغلي عبدالقدیر مطفي سره شریکه کړه جناب مطفي د لوګر ولایت د مس عینک د کان د سیمې نه حاجي اکبر خان د سیمې د اوسېدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې کابو اته کاله کېږي چې د دوی په کلو کې د مس عینک د کان د کیندلو پروژې خپل کارونه پیل کړي خو د دې پروژې په نتیجه کې د دوی ډېری کلي او زراعتي ځمکې له منځه تللې دي دوی وایي په دغه موده کې حکومت نه دوی ته ځمکه ورکړه او نه یې ورته د ځمکو په بدل کې نغدې پیسې په دې حیسه کښې مو ستاسې نظر غوښت
په مس عینک کښې مونږ اوه کلي لرو او په اوه کلو کښې تقریبا درې سوه درې نوي کورنۍ چې هغه تثبیت شوي دي په هغه سیمه کښې چې مونږ د مس عینک پروژه لرو په هغې سیمه کښې به د اسکان مجدد یا د هغه خلکو د انتقال لپاره هغه سیمې ځانګړې شوي ځایونه چې ځانګړې شوي په دوی کښې به دوی د ټولو ځمکو حتی د ونې حتی د تجارت حتی د شغل او هر هغه خساره چې دغه کلو ته رسېږي هغوی ته به جبران خساره کېږي او دا پروسه شروع شوې ده
مطفي صاحب دی وایي چې په دې مسله شاوخوا اته کاله تېرېږي دی وایي دلته دوی کورونه لرل ځمکې لرلې ژرندې لرلې ډېر حاصلات یې ځینې اخیسته خو دی وایي کابو اته کاله کېږي چې هغه حاصلخیزې ځمکې هم له لاسه ووتې او کورونه هم مقصد دا چې په دې حیسه کښې به څه اقدامات وشي
په دې کښې هېڅ نوه تشویش دوی نه لري چې دلته به دغه پلان نه تطبیقېږي البته دا به د یو سروې دا به د یو مکملو معلوماتو او دا به د یو کامله بررسۍ نه وروسته په دې برخه کښې اقدامات کېږي
مطفي صاحب دغې نغدې ستونزې ته اوس څه تدابیر لرئ
اوس مهال تاسو ته معلومه ده چې په مس عینک کښې زمونږ استخراجي پروسه نه ده پیل هلته تاریخي اثار دي هلته همداشان مونږ د تاریخي اثارو تر څنګ هلته د شرکت سره مونږ د خبرو په حال کښې یو استخراجي پروسه نه ده پیل شوې مونږ به د بې ځایه شوو هغه شهرک چې هلته تثبیت شوی دی مشخص شوی دی هغه خلک چې ځمکې له لاسه ورکړي هغوی ته ځمکې ویو تعدادو ته ځمکې ورکړل شوي هم دي او هغه ته جبران خساره کیږي. یعنی په دې برخه کې هیڅ نوه مشکل نشته. په دې وروستیو کې دغه بجای شوو لپاره چې کوم شهرک جوړ شوی دی، کې مسجد دی، زکور و ناسو لپاره مکتب جوړ شوی دی، همداشان د نور اجتماعي خدمات چې دره روان دي، غیر له دې چې کله پروژه له خیر سره پیل شي، رسمن استخراج پیل شي، رسمن هلته کارونه پیل شي، دغه ټول موارد چې ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه، حتی د دوی د ونو بوټو، حتی د ځمکې او حتی د دیوالونه چې دوی جوړ کړي دي، هغه په جبران، هغه ټول جبران خساره کیږي. همداشان مونږ هڅه کوو چې په هغه سیمه کې، په هغه غیر له مسینک، په هر هغه قرارداد کې چې اجتماعي خساري راځي، د هغې اجتماعي خسارو د جبران او همداشان د پوره کولو لپاره مکمل رسیدګي وشي. د دې سره سره به مونږ وکولای شو هغه خلکو ته چې هغوی د غیزه انتقالیږي، هغوی ته به د ژوند ټول سهولتونه هلته برابرېږي، او جبران خطاره به ورته د قوانینو په اساس او د بررسۍ په اساس معنی کېږي. یعنی په قوانینو کې دا شته دی چې کچېرې هم د یو چا ځمکه یا د یو چا ونه یا د یو چا سړک یا د یو چا کور یا د یو چا دیوال هغه د دولت ملکیت راشي یا دولت هلته اقتصادي برنامه لري، خصوصا په قانونو برخه کې دغه ټول خساري هغوی ته ورکول کیږي.
مطفي صاحب، ستا د خبرو نه داسې معلومیږي چې دغه پروژه ډیره اوږده شوه، خو که دغه خلک ډیر تنګ شي، د ځمکې په بدل کې به نقدې پیسې ورکړل شي او که نورې ځمکې؟
مونږ 3,00,000 افغانۍ جبران خساره خلکو ته تعینه کړې ده، او په دې کې نو قوتونو برخه کې تجدید نظرم کېدای شي چې مطلب وشي، او دا پیشنهاد کابینې ته لیږل شوی دی. البته یو یادونه کوم چې موږ په دې برخه کې د خلکو ته اطمینان ورکوو چې د جبران خساره موضوع قوانینو په اساس باندې خلکو ته رسیږي، غیر له دې نه چې دوی خساره ترلاسه کوي، نور منفعتونه، اقتصادي منفعتونه ملته راځي. فرضاً هلته به د کار زمینی برابرېږي، هلته به ترانسپورټ راځي، هلته به نورې زیربنایي پروژې راځي، هلته به برقي، هلته به د اوبو رسولو بندوبستي، هلته به نور د ژوند وسایلو لپاره ټول هغه برخې، هغه اکتشافي برخې په پام کې نیول شوي تر څو زموږ د خلکو په ژوند کې تغیر راشي.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د لوګر ولایت د مس عینک د سیمینه حاجی اکبر خان آزادی رادیو ته ویلي چې لکه مې ورځي چې د مس عینک د کان کیندلو پروژه دلته راغلي، د دوی کرنیز زمکه او کورونه او کلی نیولې دي، او د قانون او پټرولیم د وزارت ویاند خغلی عبدالقادر مطفی وویل چې په دې مسأله جدي کار روان دی، دغه خلکو سره به ډیره مرسته وشي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له آزادی رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. زه فریبازه خوشاله يم چې یو ځل بیا د خبرونه ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د معمول سره سم موږ بیا هم ستاسو پیغامونه ترلاسه کړی دي چې په هغه کې تاسو یا په خپل ورکو پسې ګرځئ او یا په خپل سیمو کې د یو بل کس چې ورک شوی دی دغه معلومات را سره شریک کړی دي. ستاسو مننه کوم، او موږ به په امانت سره دغه دواړه ډول پیغامونه د د خبرونه د اوریدونکو سره شریک کوخته دی، وکړي چې تاسو کچيري کومورک عزیز ولري په دغه پیغمبر کې پیدا سی او سره یو ځای سی. نو وخت مودرن نسم غوړم په لمړي سر کې د خبرونه د جوړش سره سم هغه پیغمبرونه راوخلم چې تاسو په خپل سیمو کې د نورو کسانو په اړه معلومات راکړي دي چې تاسو سیمه کې لیدل سوي دي او هغه له خپل کورونو څخه لري دي. نو هله ده چې قلم او کاغذ راوخلي او د دوغو دوستانو چې خپل شمیرې وای شمیرې ولیکي، کچېری تاسو کوم رقم پکې وي نو وکولای شي په اسانۍ سره زنګ ووهي او معلومات ترلاسه کړي. ورزو د هلمند ولایت څخه د یو دوست پیغام ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ما سره دوه نفره دي د غزني ولایت د بیرو ولسوالۍ د مرکز یو ځان د عصمت خان په نامه یادوي او بل ځان د غلام ادرس په نامه یادوي سورم نمي هلته بل چې د عصمت خان دا وایي هلته د بل لانجه په نامه مشهور ده نو که چا څوک دې په تلاش کړي یا دی ځي له کور نه مرور شوي او څوک یې په تلاش کړي نو موږ سره دې په دې شماره اړې چې ونې صفر اووه سوه نه نوي صفر پنځه اتیا دوه سوه پنځه څلوېښت
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته وایم. بیا هم ګل محمد خوشحال یم، هغه هم د هلمند ولایت نه. دلته زموږ سره یو ځوان شته د بشیر احمد په نامه دی، یو اقتصادي تکلیف هم لري، په سر کې ویشته شوی دی، د پلار نوم یې حمدالله دی. نو دا پنځه شپږ میاشتې کېږي چې دلې زموږ سره دی، که هر څوک د ده په اړه باندې معلومات غواړي یا د ده کوم دوستان یا قریبان وي نو زموږ سره د پر دا شمېرو باندې اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر پنځه او درې پنځه یو څلور اته دوه بله شمېره ده، د سیم صفر اووه صفر اووه څلور پنځه شپږ صفر او سلام شمېره ده صفر اووه سوه نه څلوېښت یوولس څلور نوي نه اویا. دا دې تقریباً زما غږ واوري ښه وخت د ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
سلامونه نیکې هیلې احترامات به ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته کوم. زه حنیف آریان یم، د کابل څخه دا پیغام پرېږدم. دلته یو ورور چې نوم شمس الله د پلار نوم خان محمد وایي، د کندهار اوسېدونکی دی. کله وایي درې میاشتې کېږي له کور نه درکه شوی دی، کله وایي درې کاله کېږي. که چېرته د دې خپلوان یا مور پلار زما غږ اوري، ما سره دې زما په دغه شمېره اړیکه ونیسي. زما د تلیفون شمېره ده صفر اووه اویا صفر دوه نوي دوه دېرش دیالله.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو محترم کارکوونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. هیله من یم چې جوړ روغ به یاست. زه جانان نجاتمل یم، د هلمند ولایت نزالي ولسوالۍ څخه ستاسو د ټلیفون په اړیکه کایم. زما دا پیغام و چې دلته په نادالي ولسوالۍ کې تقریبا د دوه کلو رافدې خوا یو سپین ږیری سړی دی چې څه ناڅه عصبي تکلیف هم لري او په ژبه کې هم چې خبرې کوي په ژبه کې بندیږي، انارګل نومیږي. نو د ډېر وخت دی، تقریبا د پنځوس شپېتو کلونو په شاوخوا عمر لري. نو یو څه وخت دی یو سره یې، یو څه وخت د بل سره یې. دغه سړی که د هر چا وي، که د هر چا د کور وي یا د چا شناخته وي، دلته په هلمند کې دی، د نادالي په ولسوالۍ کې دی، چا سره ژوند کوي. نو که د چا شناخته وي یا د چا عزیز وي، زما سره دې پر دغه شماره اړیکه ونیسي، زه به معلومات ورکړم. د ټلیفون شمېره مې ده صفر اووه سوه اته څلوېښت پنځه ویشت پنځه نوي شل. مننه، خدای په امان.
بریا سلام علیکم، نادیم د لوګر ولایت نه. دا زمونږ کلی کې یو هلک دی، عمران نومیږي. که نه موږ نه پوهېږو دا د چا دی او په ژبه باندې لاس لږ ژبه هم لږ لږ بندېږي که نه. بس که دا چا یې مدري په دې شمېره زنګ وایي صفر واغې درې درې یو پنځه اووه شپږ څلور نهه. بس په دې شمېره مته زنګ وایي واتمن دې ته هم نه شي خبرې کوم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. یو ورې بیا وایم صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. همدار اساس کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه.
مننه کوم دوستانو چې دا پیغامونه مر سره شریک کړي وو او موږ هم د دې خبرونې لاره خبره کړه. خدای دې وکړي چې د دغو کسانو کورنۍ او خپلوان پیدا سي. او دوستانو اوس به د خبرونې بلې برخې ته ورسو چې پخې تاسو خپل ورک عزیزان لټوي. نو هیله ده چې تاسو قلم او کاغذ در سره ولري تر څو وکولای شي چې د دغو دوستانو چې خپل د ټلیفون شمیرې وایي در سره ولیکي. که تاسو د دې د ورکو پاړه معلومات لري نو خپل معلومات سره شریک کړئ. بیا هم ورزو د کندهار ولایت څخه یو اوریدونکو ته چې په خپل اورک پسې ګرځي.
السلام علیکم. زه بسم الله د کندهار ولایت څخه خبرې کوم چې زما زوی ګلالۍ نومېږي. د کندهار ولایت مدرکه ولي دا څلور کاله کېږي. میانه کته ځوان دی، 25 کاله عمر لري. هر چارواکي هر ورور چې د ده په هکړه معلومات
بله. السلام علیکم. زه عبد القیم حاجی فرید د فراد ولایت بالا بلد ولسوالی د ګرامی د کلیسا سره په لګ کې مروره. زما یو ورور دی په نامه د شفیق، تقریبا 15 کاله عمر دی او دا اومه شیری چې ندرکه سوی دی. چیرې دی زما آواز اوري؟ بل زما ورور د په بابل باندې معلومات لري. ورور دی رحیل لرم. زما د ټلیفون په نمبر دی ما ته زنګ راوي. ورور 28 لک افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شپاز اتا شپاز شپاز سلامونه تاسو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته د ازادي راډیو وایم ګل محمد خوشاله ما د هلمند ولایت د ګولان سیمې ته سربته ماس کوم ما د خاله زوی دی چې د درې څلور کاله کېږي چې نادرکه شوی دی د شفیولا په نامه دی د ډاکټر عنار زوی دی د مشر ورور نوم یې دوست محمد دی نو که دی زما څخه اورې د ازادي راډیو د لارې څخه یا د نور ملګري د ده په اړه باندې معلومات لري نو زما سره دې پر دغو شمېرو باندې اړیکې ونیسي سپر و سپر پنځه درې پنځه یو څلور اته دوه
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته محترم اوریدونکو احمد جان ولدی اجرا جان د وزیر اوسیدون کې چپیال چمتله کې اوسېږي درې کاله کېږي چې نادره کړی که هر چا ته پته وي په دې شماره کې جنگ وي صفر اتاویا اته سوه اتاویا یو شپېته نه چلوي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیر اس اداره مول یو دوست یو رکتی چې عبدالکریم نمیږي د عبدالله جان زیدی د لاس کال کې چې ورته چیرې یو شمه تاسو یې واره وله تکرار وکي انو کې واره بیا غره تکرار کوي که هر چا ته معلومات شته یا په خبرې یا دلی په هغه شوره یو مرشد علی کوي چې صفر آیا درکنزوس سپوش پته صفر نه نیوي ټلیفون شماره یو ځل بیا صفر اووه صفر پنځه درې شپږ شپږ صفر نه نه السلام علیکم
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته اکرام ارمان یم کنړ نه زما یو تروزي ورک دی په نامه د روح الله او د پلار نوم یې محمد یعقوب دی تقریبا پنځه کاله کېږي چې په کابل ولایت کې ورک شوی دی کار مسلمان ورور په دغه اړه معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره زنګ وهي صفر اووه سوه اتیا څلوېښت نهه پنځوس اووه اتیا نمبر یو ځل دی وایم صفر اتاویا صفر څلوېښت نهه پنځوس اووه اتیا د ازادۍ راډیو د کارکوونکو نه مې هیله ده چې زما دغه پیغام نشر کړي نو څه واخلې شي دی د الله په امان
اور السلام علیکم څنګه شهر تم جوړیو لسوالین خبر کوم اورای پر دا لمبر باندې موږ څنګه ترول یو دات ویو درې میشته اخوات اعلانونه مور کول د نعمت په نامه نیمه وچ موږ ولې تاسو پر مخ دی یو پر لاس دی معلومات مو نه کیره معلومات خام خاو بس معلومات راکې ملتیه په پریشانی
الو حمید الله د میوان د ورسالیت خبره کوم. پروس کال د لوی اختر په ورځ باندې مازید احمد شاه په نامه باندې ورځ کې چې د نیکه نوم یې عبدالمالک شاله دی. هر مسلمان نور که په دې هکله معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. 0 2 9 2 9 شمېره تکرار 0 2 9 2 9 مهرباني وسلام سلام. بله زه جذواب یم هلمند ولایت ما یو زیو رکتی د جواد په نامه د اولس کالو دی. دغه پیغام وسپاری ټولو مسلمانانو ته. زما شماره ده 0 8 درویش درنوی یویش. بیا هم شماره درته دغه کوم 0 8 درویش درنوی یویش حاجی عبدالوهاب د هلمند ولایت.
بلی السلام علیکم. زازی ملک په هلمند ولایت د بوران څخه سر سر پاړي کېما. زماره کاکا یو زوی دی چې نوم یې سنت الله دی. تقریبا 9 کال عمر لري او هر مسلمان معلومات لري. په دوه شمېرو جو مست زنګ ووایه 0 1 0 1 0 1 4 5 6 0 شمېره ځل بیا تکراروم 0 1 0 1 0 1 4 5 6 0 سلام شمېره ده 0 1 0 8 0 درې واره 3 دوه واره نه 0 1 0 8 0 درې واره 3 دوه واره نه خدای پامان شورت.
الو السلام علیکم. عبدالله یم د هرات ولایت د شینډنډ ولسوالۍ د زیرکو د کواک د کلي. زما یو زوی دی په نامه د جمعه خان. دا 2 کاله کېږي چې ورک دی. یو مسلمان راډیو ازادۍ ته زنګ وهلی و چې موټر د هرات و کابل پر لوی لارې تصادف کړی و. شپږ نفره پکښې مړه وه. یو کوچنی و د دا نور وارث پیدا شو. د دغه وارث پیدا نه شو. ما امانت خاورو ته سپارلی. د دغه ورور څخه خواهش کوم چې بیا دغه خپل شماره او خپل غږ راډیو ازادۍ ته دغه کې چې موږ په هغه ته خبر شو. که دغه راډیو ازادۍ کې هم د ده غږ ثبت شوی دی که هغه راډیو ازادۍ هم بیا ته اعلان کړي هم موږ هغه ته پیدا کوو. هغه ورور پیدا کوو چې دا هلک وارث پیدا شو که نه شو. نور هم پر پاخت سره ما د تلفون شماره 0 1 0 0 3 2 1 آخر یې هم درې ده. نور هم په پاکه لاس وره مخته مشه. د دغه ورور څخه خواهش کوم چې خپل غږ دغه راډیو ازادۍ ته بیا دغه کې چې موږ په دغه ځای خبر شو چې د دغه هلک وارث پیدا شو که نه شو. نور مو وخت نه نیسم. پر پاکه لام وسپارم.
السلام علیکم. زه فاریاب ولایت د رشاد ولسوالۍ محمد نمرېږم. په نامه د داود یو نفر زموږ راکار دی. د ورځ دی دا 2 کاله کېږي. انساني دا ده چې د الله جوه ګوته کته یوه ده. انشاءالله کته یوه سلامته کته دا کارشلی هغه چې د معلومات یا دومره یا ژوندي دغه دوه سرې په دغه شمات معلومات راکړي 0 1 0 4 0 0 2 2 0 1 دغه شماره ده. او پلار نوم یې جمع دی. د ورور نوم یې عظم دی. د ابل ورور نوم یې عبدل دی. دا ډېر کلن کېږي چې نظره که دی که دغه باره کې چا معلومات راکړي ډېره مننه به یې. السلام علیکم په احترام.
ډیر مننه کوم دوستان او چې پیغامونه مرستول زموږ د خبرونې وخت هم دومره وو د پای په شیبو کې یو ځل بیا غواړم هغه دوستانو ته چې موږ ته پیغامونه راستولې او ديني شکایتونه لري چې د دوی پیغامونه نه خبريږي ما په تیر خبرونه کې هم ویلې دي او یو ځل بیا دا خبره تکراروم چې ديني پیغامونه دي چې یا تکرار موږ ته راغلي دي او موږ تر ډیره کوشش کوو چې هغه کسانو ته چانس ورکړو چې نوې پیغامونه را رسیدلې دي او هغوی په تیرو خبرونو کې موږ ته پیغام نه ورستولی او دوی هم مستحق دي چې باید پیغام خپور سي نو د تکراري پیغامونو څخه موږ ډډه کوو او بل د هغو دوستانو پیغامونه نسو خپرولی چې کیفیت یې ښه نه دی که چیرې تاسې په هغه وخت کې چې د خپل پیغامونه ثبتوئ نو یو ښه موقعیت ځان ته انتخاب کړئ چې موږ وکولی سو ستاسې دغه پیغام په مکمل ډول واخلو ستاسې د ټلیفون شمیرې په مکمل ډول موږ ته راورسیږي او موږ یې خپور کړو دغه ستاسې پیغام یا ستاسې خبرې د پوهېدو وړ واوسي له بده مرغه ځینې پیغامونه دونه ټیټ کیفیت لري چې اصلا که موږ یې خپورم کړو نور دوستان د هغه په مطلب باندې نسي پوهېدلی کیفیت یې ډېر خرابوي نو ستاسو څخه هیله کوو چې یو سم موقعیت انتخاب کړئ او بیا دغه ځای موږ ته پیغام ثبت کړئ نو په دې سره غواړم ستاسې سره د خدای په منی وکړم تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د تا بهیر کبه په یاد يم